یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د افغانستان په وخت غرمه 12 بجې شوې ده. ازادي راډیو ده جمعه مو په خیر قدر منوریدونکو زه اجمل تورمانیم چې د طاهر روشان په تخنیکی همکاري درته د خبرونه وړاندې کوم. قدر منوریدونکو په دې ساته خبری مجله کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاو استول پیل کړی دی. دغشان نور مطالعه هم درته لرو او په دوهم نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام زما حق زما رائے هم درته خبرو. خو تر هر څه د مخه فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ له مهمو خبرونو سره
پاسر کې د ټولو مهمو خبرونو سره ټکي. د تخار ولایت چارواکي وایي چې په چا اب ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د تیر شپې پیل شوې جګړه اوس هم په شدت روانه ده. په بدخشان کې د بشري حقوقو کمیسیون ولایتي کمیسیون د هغو ماشومانو په اړه اندېښنه وښوده چې د بېوزلۍ له کبله درانه کارونه کوي، او د برېټانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران به د ایران د اټومي تړون پر خوندیتوب خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د تخار ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تیر شپه پر چا اب ولسوالۍ ډله ییزه حمله کړې ده. د تخار ولایتي چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې دا جګړه نن هم په شدت روانه ده. د تخار د والیوان محمد جواد هجري نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال له سخت مقاومت سره مخامخ شوي دي.
در نتیجه حمله شان البته مقاومت شدیدی نیروهای امنیتی ما موازی شدند، ولی فعلا وضعیت در چاپ حالت جنگی است. شهر و ولسوالی کنند طرف نیروهای امنیتی ماست.
په دې جګړه کې د اوشتي مرجوب لپاره څه نه دی ویل سوی. خو د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د چعاب ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ ودانیو ته اور اچولی دی. خو د والی ویاند نه مني چې د ولسوالۍ د امنیتي قمندانۍ ودانۍ دي وسلوالو طالبانو نیولې وي. سبي الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند معرفي کوي، د ټویټر په یو پیغام کې ادعا کړې چې د چعاب ولسوالۍ ودانۍ او ټولې دفاعي پوستې یې نیولې دي. د تخار څخه په یو بل خبر کې راغلی دی چې د دې ولایت چارواکي په درقد ولسوالۍ کې د ملي اردو د 12 سرتیرو د وژل کېدو خبره کوي. یوې سرچینې د نوم نشودلو په شرط نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان وروسته له هغه وژل سول چې وسلوالو طالبانو د دوی پر مرکز برید وکړ. بلخوا د دې ولایت د والی ویاند محمد جواد هجري هم د طالبانو د برید خبره مني، خو د نورو جزئیاتو لور کولو یې ډډه کړې. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد ادعا کړې چې د تخار په درقد ولسوالۍ کې پر پوستو د بریدونو په نتیجه کې شل تنه سرتیر وژل سوي دي، او په وینا یې دوی پوستې هم له افغان ځواکونو نیولې دي، خو افغان چارواکي دا ادعا نه مني. اخوا په بدخشان کې د بشري حقوقو ولایتي کمیسیون د هغو ماشومانو په اړه اندېښنه وښوده چې د بېوزلۍ له کبله درانه کارونه کوي. ویل سوي په بدخشان کې شاوخوا 200,000 ماشومان په بېلابېلو درنو کارونو بوخت دي. په دې ولایت کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر عارفې نوین ازادي راډیو ته وویل
قرار گزارشاتی که از مراجع مختلف و همچنان نهادهای دولتی مشخص داده شد که 200,000 تیول در سطح بدخشان مصرف کار شاقه می باشند، که این را ما با یک دید نگرانی می بینیم که بیشتر نگرانی ما را البته بیشتر ساخته.
په بدخشان کې د دغو ماشومانو کورنۍ وایي چې دوی د بېوزلۍ له کبله مجبور شوي چې په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم زیاتې کورنۍ مجبور شوي چې خپل ماشومان درنو کارونو ته اړ باسي. زموږ غلا زده راډیو اوري. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران به د ایران د اټومي تړون پر خوندیتوب خبرې وکړي. د هغه درې هیوادونو دي چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې لا هم پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر ایران د امریکا متحده ایالاتونو فشارونه دوام لري. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران نن د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشر فدریکا موګیرینی سره د اروپایي ټولنې د غونډې په څنډو کې وګوري. د دوی په خبرو کې به په خلیج کې د کشتیو د امنیت حساسه موضوع هم مطرح سي. د تهران او لویدیز ترمنځ اړیکې وروسته لاغه خرابې سوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر کال اټومي تړون څخه د واشنگټن د وتلو اعلان وکړ. دغه اټومي تړون په 2015 کال کې لاسلیک شوی و چې درې اروپایي هیوادونه او دوه نور لاسلیک کوونکي روسیه او چین هڅه کوي چې دا موافقه برحاله پاتې سي. ولسمشر ترامپ ویلي چې دا موافقه کافي نه ده چې د ایران د اټومي وسلو د تولید مخه ونیسي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پولند ته خپل سفر لغوه کړ. ولسمشر ټرمپ په خپل هیواد کې پاتې سي څو د دوریان په نوم د هغه طوفان چاره وکړي چې په څو ورځو کې یې فلوریدا ایالت ته د راتګ خطر سته. ډونالد ټرمپ د پنجشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل د دې لپاره چې ډاډمن سي چې د فدرالي حکومت ټولې منابع د طوفان پر راتګ تمرکز کړی، پولند ته خپل سفر لغوه کوي. د ویل پریکړه یې کړې چې راتلونکې اونۍ پولند ته خپل مرستیال مایک پنس ولیږي. د امریکا ولسمشر ویلي مهمه دا ده چې په واشنگټن کې پاتې سي او دغه طوفان د ستونزې چاره وکړي چې ممکن ډېر لوی هم وي. او یو ایراني چارواکی وایي چې د امام خمیني په فضایي مرکز کې یو راکټ د توغولو په دستګاه کې چاودلی دی. په پام کې به دغه توغندی فضا ته واستول سي. دا ظاهرا د ایران دریم توغندی دی چې روان کال یې فضا ته استول ناکامه کیږي. رویټرز خبري اژانس د ایران د یو چارواکي خبرې راخیستې چې ویلي دي دغه توغندی د ځینو تخنیکي ستونزو له کبله منفجر سوی دی. دا چارواکي ویلي د ایران ځوان ساینس پوهان د دې ستونزې د حل هڅه کوي. د خبرونو پای.
تاسو ازادي رادیو ته وګورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاو استول پیل کړل. د دغه کمیسیون ویان زبیولا سادات ازادي رادیو ته وویل
فارا، هرات او بادغیس ولایتونو ته د دغه اساس ما د لیګ نن پیل.
طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو په درشل کې دا اندېښنه چې د طالبانو یو شمېر ډلې له داعش سره یو ځای نه شي. د افغانستان د امنیت شورا ویان کبیر حقوال
دغه وخت د اقتدار راپورته کیږي او د ډېر احتمال شته چې کریټیرې د طالبانو د سولې مذاکرات له امریکایانو سره کامیابی کیږي. د دوی ځینې سترې ډلې داسې ونیسي چې د داعش سره لاس یو شي. دا کار کیږي بیا داعش په یو غټ تهدید باندې بدلیږي.
په بهرنیو موضوعاتو کې بواوري چې د ایران په سمنان ولایت کې په هغه فضایي مرکز کې چې په پام کې ورڅخه توغندې د پنځشنبې په ورځ فضا ته وتوغول شي، توغندې د توغولو په دزګه کې چاودلې ده. په دغه شان په دوهم نیمه کې د انتخابات پرخه کې د ازادي رادیو ځانګړې پروګرام زما حق زما رائے هم درته خبرو ملګرتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو مخکې لدې چې د خبرونې لومړی موضوع تر شو کم خبرونه چې تاسو واوریدل د کول شي تاسو د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه او د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکه کام او ازادي رادیو ټکه او ار جی هم لوستل شي. د خبرونې لومړی موضوع د انتخاباتو په اړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاو استول پیل کړل. دغه کمیسیون چارواکي وایي دغه لړۍ نن جمعه پیل شو چې په لومړي سرکه فرا بادغیس او هرات ولایتونو ته دغه دستګاوی استول کیږي. خو یو شمیر ګوندونه بیا وایي بایومیټریک دستګاوی تخنیکی ستونزې لري او دغه دستګاوی ورته د منلو وړ نه دي. ناجیه صافی په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د استعمالیدونکو بایومیټریک دستګاو تخنیکي ستونزې لا هم پر خپل ځای دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو شمیر ولایتونو ته د بایومیټریک دستګاو د استولو لړۍ پیل کړې. د دغه کمیسیون ویان زبی سادات د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
فارا، هرات او بادغیس ولایتونو ته د دغه اساس ما د لیګ نن پیل شو. هغه تخنیکي ستونزې او هغه درمنو کمپنی هغه مسولیت وخت نوې ورژن یې راوړو. هغه زموږ همکارانو په دغه وشتو کې ځای پر ځای کو. هغه مشکل اوسه شوی دی.
تر دې وړاندې بیا داسې اندېښنې مطرح شوې وې چې دغه بایومیټریک دستګاوی قلف نه لري او د رایې اچونې له ورځې وړاندې هم ترې ګټه اخیستل کېدای شي. همدارنګه د تکراري رایو د استعمال نه مخنیوي او د عکسونو نه تشخیصېدل د دغه دستګاو دوه نورې عمده ستونزې یادې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نږدې 10,000 نوي بایومیټریک دستګاوی رانیولي چې د پخوانیو 22,000 سره شمېر 9,500 دستګاو ته رسیږي. په ورته وخت کې د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تیانج د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په بایومیټریک دستګاو کې ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
اته مو شنیدیم چې 400 بارم شما کلک بارن
ان مو گوریدلی چی تاسو کڅلور سو زل هم خپل غوته په بایومیټریک کیک دی دزګای حسابوي او دا یو لوی ناورین ده خو سړی نه داد چې یو شمیر نړیواله کمپنی د دې دزګاو شفافیت تضمین کړي څو معلومه شي چې هغه څه چې موږ ته د ضمانت په توګه راکول کیږي درستی کنه
تصدیق اونار ما داشته باشیم
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د ټاکنیز ټیم بیان فضل غنی حقمل بیا لازمي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه ویل
د منګور اندیز دا و چې د بایومیټریک دزګای باید سټانډرډ وي معیاري وي هیڅ ډول تخنیکی ستونزه ونه لري ګوندونه باید مطمئن شي چې کومې دزګاوي چې کارول کیږي په دې کې هیڅ ډول ستونزه نشته ولی متاسفانه چې دغه وړاندیزونو ته توجه نه ده شوې
د یادولو ده چې د ولسي جرګې په تیرو ټاکنو کې هم په دغو دزګاو کې بېلابېلې ستونزې موجودې وې د ولسي جرګې د ټاکنو لپاره د رایې اچونې په ورځ د بایومیټریک د یو شمېر دزګاو کار نه کول او د کارکوونکو کمه تجربه هغه ستونزې یادې شوې وې چې د رایې اچونې په ورځ پروسه له ګډوډۍ سره مخ کړه خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا مهال ډاډ ورکوي چې په ولسمشریزو ټاکنو کې د دغو دزګاو ستونزه هواره شوې ده
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په افغانستان کې د خپل سرتیرو د شمیر کمول تایید کړي خو په ورته وخت کې په دې هیواد کې د زرګونو امریکایي سرتیرو پر پاتې کېدو هم ټینګار کړی دی ولسمشر ترامپ د پنجشنبې په ورځ له فاکس نیوز رادیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړي د ولسمشر ترامپ وینا د امریکا استخباراتو او نظامیانو د پام وړ شمیر به په افغانستان کې حضور ولري د امریکا ولسمشر زیاته کړې چې له طالبانو سره د وی هوکړې په صورت کې به هم په افغانستان کې 8600 امریکایي سرتیري پات شي او دغلته به د دوی حضور په افغانستان کې په شرایطو پورې تړلې وي له ولسمشر ترامپ دا پوښتنه هم وشوه چې کچېری بیا ترګری ډلې له افغانستان څخه په امریکا برید وکړي څه به کیږي نوموړي ځواب ورکړ او ویل امریکا به په یو داسې ځواک بیا راشي چې بیا به یې ساری ونه لیدلې شي خون موری ویل چه فکر نکوی چه داسی سپیخ شی. دا امریکا دا ولسمشر دا دغو سرگندونو پارا اسمت ساروان لی دکتر عمر زاخیلوال سره مرکه کردی. خاقل زاخیلوال دا حمد کرزی دا ولسمشری پا موده که دا افغانستان دا مالی وزیرو تر شو خوایو کال پا خواه پوری پا پاکستان که دا افغانستان دا سفیر پا توگا دند دلرله. او لطالبانو سره چوزلی پا خبرو که گدون کرده. دا دا خاقلی ترامپ دا تازه سرگندونو پارا ویل
د امریکا د ولسمشر څرګندونې ضد و نقیضې دي څه چې مهم دی هغه د طالبانو او امریکې ترمنځ روانې خبرې دي چې توقع داره کېږي چې په ورځو کې به نهایي شي او تر کومه ځای چې زه معلومات لرم هغه په دغې په پایله کې کوم هوکړه لیک چې لاسلیک کېږي د هغې په اساس به د افغانستان څخه بهرني ځواکونه په شمول د امریکې په بشپړه توګه باندې وځي نو اصلي قضاوت زمونږ باید په هغه سند باندې وسي نه د امریکې ولسمشر د شخصي څرګندونو په اساس
فکر نه کوي چې طالبانو به همداسې یوه موافقه یا په ښکاره یا پټه له دوی سره کړې وي چې امریکا دې په یو نه یو شکل سره نظامي حضور په افغانستان کې ولري
زه فکر نه کوم تر کومه ځایه چې ما ته معلومات دی هلته د امریکې د فوځونو د بشپړ وتلو موضوع مطرح ده
یوه هیواد هغه هم د امریکا په شان د یوه ستر هیواد یو ولسمشر دغسې غیر مسؤلانه خبرې کولی شي
نو د امریکې ولسمشر خو نورې خبرې هم کړي هغې په افغانستان کې د امریکې د توانمندۍ چې لس میلیونه وګړي دلته وژلې شي او په نتیجه کې جګړه ګټلې شي داسې خبرې څرګندونې هم یې کړي دي چې هغه خو یې ډېر مسؤلانه نه وي
دا توان امریکا لري په دې کې خو څه شک نشته که اتم استعمال کې دا کولی شي
نه ولې نه مګر دا چې بیا په عمل کې دا کار دی وشي خو بیا دا حقیقت ده ډېر لرې دی غیر څرګندونه اضافتن کوم بل ارزښت او یا دا چې طبعا توهیني وګړو مونږ ټولو عکس العمل هغې ته وښود.
یوازې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې له طالبانو سره له موافقې وروسته د امریکایي ځواکونو یا د سی آی ای د حضور خبره نه ده کړې، نورو امریکایي چارواکو هم کړې ده. مثلا
امریکې زه دوه مختلف یا زیات موقفین وینم. مثلا د سناتور ګرام خبره دا ده چې امریکې فوجونه دلته په دوام پیدا کړي. متيقین یم چې د ځنو برحاله جنرالانو به هم دا موقف وي، ځکه د پخوانیو جنرالانو لکه جنرال پیټریس او همدارنګه نورو جنرالانو هم په دې اړوند باندې لیکنې کړي او دا څرګندونې کړي چې د افغانستان څخه د امریکي فوجونو بشپړ وتل د امریکا امنیت ته په حقیقت کې ګواښ دی، فلهذا دا کار باید ونشي. خو هغه په دې اوس وخت کې موږ باید په څرګندونو په شکل باندې ونیسو. څه چې مهم دی هغه دا دی چې کوم اسناد چې ځکه کېږي د امریکا او د افغانستان د حکومت تر منځ په راتلونکي اونۍ کې حکومت مودي په داخل دی اونۍ کې چې دا سیاسي سند به شي، او همدارنګه طالبان او د امریکا تر منځ که په هغه کې د امریکا د فوجونو د بشپړ وتلو خبره وي، نو باید موږ هغه څه قوانین چې ځکه چې هغه هوکړه ده او دا نور شي څرګندونې دي.
ځینې خلک وایي چې کومه ژمنه چې طالبان امریکا ته ورکوي او د هغه په وړاندې امریکا حاضریږي چې د خپل ځواکونو د وټولو محالويش اعلان کړي، طالبان هغه ژمنې عملی کولای نشي. مثلا طالبان د داعش مخنشي نیولای یا د نورو ترهګرو ډلو مخنشي نیولای شاید یو شرط ده هم وي چې د افغانستان له اوسني حکومت سره په یو نوي شکل سره جوړ شي او روغه وکړي. په طالبانو کې یو شمېر کسان په دې اصرار لري چې باید خامخا د زور له لارې واک بیرته ونیسي او اسلامي امارات چې دوی پخوا درلود دغه سی یو امارات جوړ کړي. که دوی کومه موافقه هم کوي هغه عملي کېدای نشي. په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟
اول خو بیا هم تر کومه حده چې زه معلومات لرم او د خبرو په جریان کې داسې یو هوکړه چې طالبانو دي امریکې ته ورکړي، داسې یو ژمنه چې طالبان دي امریکې سره کړي وي، البته اسناد به وښيي چې د دوی د فوجونو په وتلو سره به طالبان بهرني جنګیالي له منځه وړي یا داعش به له منځه وړي، داسې څه نشته. څه شی چې ژمنه د طالبان د لورې هغه دا ده چې دوی به په خپلو لیکو کې او یا په خپلو سیمو کې حد اقل همدا اوس چې د دوی د کنټرول لاندې دي بهرني جنګیالیو ته زیان ورسوي، دوی به خپلې اړیکې د بهرنیو جنګیالیو سره لکه القاعده کلریش کوي به، او همدارنګه به طبعا په هغه سیمو کې چې داعش دی په هغې کې نو بیا یو څه به زه فکر کوم چې د هماهنګۍ الفاظ به وي چې په هماهنګۍ سره د داعش پټ ځایونه په نښه شي او له منځه لاړ شي. په راتلونکي کې خو به دا توقع کېږي چې طالبان به د نظام یوه برخه واوسي. طالبان به نظام نه اوسي، د نظام یوه برخه به واوسي. هغلته به ژمنتیا او یو کوم تعهد چې کېږي هغه به د هغه نظام او د امریکې د نظام تر منځ وي، چې هغه به تمن په افغانستان کې بهرنیو جنګیالیو ته د پټ ځایونو نه ورکولو یا حتی کې وي له منځه وړلو مسله به وي.
بله، د په پاکستان کې د افغانستان په خونه سفیر حضرت عمر زاخلوالو چې د ولسمشر ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه له ازادي رادیو سره مرکه کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوس هم یو بهرنی موضوع، د ایران په سمنان ولایت کې په هغه فضایي مرکز کې چې په پام کې ورڅخه یو توغندې د پنځشنبه په ورځ فضا ته وتوغول شي، د توغولو په دستګاه کې چاودلې ده. دا پیښه داسې مهال کېږي چې په پام کې ده نن د برېټانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران د ایران د اټومي تړون پر خوندیتوب خبرې وکړي. په یو بل پرمختګ کې بیا امریکا په لبنان او عمان کې له ایران سره په تړلي حزب الله ډلې نوي بندیزونه لګولي دي. دا مسله زما همکار نوریاس نوری تعقیب کړی چې هم دا اوس را سره په سټډیو کې ده. نوری صاحب، خره لاس او قدر ته وایي چې د ایران په فضایي مرکز کې د چاودنې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي، دا څنګه چاودنه وه؟
دغه چاودنه د ایران د سمنان ولایت د امام خمینی په فضایي مرکز کې د توغولو په هغه دزګه کې چې په پام کې و پرون ورڅخه یعنی پرون پنځشنبه یو توغندی فضا ته توغول شي شوه ده. د ظاهرا د ایران دریم توغندی دی چې روان کال فضا ته توغول ناکام کیږي. رویترز خبری آژانس د ایران دی و چارواکي له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي دغه توغندی د ځینو تخنیکي ستونزو له کبله منفجر شوی دی. دغه چارواکي ویلي د ایران ځوان ساینس پوهان د دې ستونزې د حل هڅه کوي. دغه ایراني چارواکي دا هم چې د نوم له ښودلو په شرطې البته خبرې کولې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو رویترز د یوه امریکایي چارواکي خبرې هم راخیستي چې ویلي دي فضا ته د ایران لخوا د سپوږمکۍ توغول ناکام شوی دی. البته په هغو تصویرونو کې چې د پلانټ لابس او ماکسر ټکنالوژي شرکتونو سټلایټونو اخیستي ښکاري چې د توغندي د توغولو له دستګا څخه تور لوګی پورته کیږي. څو ورځې مخکې بیا له دې ځایه په اخیستل شوو تصویرونو کې چارواکي لیدل کیږي چې د توغولو دغه دستګا په شنه رنګ رنګوي. په پرونیو تصویرونو کې بیا ښکاري چې ظاهرا نیمایي برخه د دغه دستګا سوځېدلې ده.
بله، نوري صاحب، د برېټانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران چې په پام کې د ایران د اټومي تړون پر خوندیتوب خبرې وکړي، زه معلوم دی چیرې دوی سره راغونډېږي غونډه کوي؟
د درې واړو هیوادونو د برېټانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران به نن د فنلند په پلازمېنه هلسنګي کې د ایران د اټومي تړون پر خوندیتوب خبرې وکړي. دا هغه البته درې هیوادونه دي چې د 2015 کال په اټومي تړون کې لا هم تر اوسه پاتې دي. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره فدریکا موغیرینه به هم له دغو وزیرانو سره په دې غونډه کې چې د اروپایي ټولنې د مشرانو د غونډې په څنډه کې جوړیږي ګډون وکړي. د دوی په خبرو کې به په خلیج کې د کښتیو د امنیت حساسه موضوع هم مطرح شي. دا په تاسو کې چې پر ایران د امریکا متحده ایالاتونو فشارونه هم دوام لري. د تهران او لویدیځ ترمنځ اړیکې لکه څنګه چې اوریدونکي پوهیږي وروسته له هغې خراب شوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال له اټومي تړون څخه د واشنګټن د وتلو اعلان وکړ. او دغه اټومي تړون په 2015 کال لاسلیک شوی و چې درې اروپایي هیوادونه او دوه نور لاسلیک کوونکي روسیه او چین هڅه کوي چې دغه موافقه یا دغه تړون ژوندی وساتي. ولسمشر ټرمپ بیا ویلي چې دغه تړون کافي نه دی چې د ایران د اټومي وسلو د تولید مخه ونیسي.
بله، نور صاحب، لنډ ډول ورته هم وایي چې له ایران سره په تړاو په لبنان او عمان کې پر ډلو او شرکتونو د امریکا د نویو بندیزونو په اړه
دغه نوي بندیزونه د امریکا خزانه وزارت پرون اعلان کړل چې مالی پلاوه په لبنان او عمان کې د ایران ملاتړ حزب الله ډله په نښه کوي. د خزانه وزارت اعلان وکړ چې په لبنان کې دیره جمال ترست بانک باندې په دې خاطر بندیزونه لګوي چې د حزب الله د غیر قانوني مالی او بانکي فعالیتونو ملاتړ کوي. البته د خزانه وزارت دا هم ویلي چې د عمان له حکومت سره په شراکت کې دغه نوي بندیزونه لګولي دي. امریکا د دغه نوي بندیزونو په نتیجه کې افراد او دغه راز شرکتونه لدی منکیږي چې کچېری سرغړونه کوي له امریکا کې فعالیت وکړي یا امریکایي اتباع او امریکایي شرکتونه نشي کولای چې له دغو بانکونو او له دغو ادارو سره سروکار ولري.
ډېر ډېر مننه نوري صاحب. نوریاس نیوري چې د ایران په سمنان ولایت کې په فضایي مرکز چې په پام کې ورڅخه یو توغندې د پنځشنبه په ورځ فضا ته وتوخول شي. د توغولو په دغه چاودلې او په دې اړه تاسو ته معلومات ورکوم.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، ورزو کندز ته له کندز خزمو خبريال اجمل آریان را سره د تلیفون په کرخه ده په چایاب کې د روسیو نام نه او نخته پاړه راته معلومات راکوي. آریان صاحب، کرته وای چې موضوع سره د اوریدونکو سره شریکه کوي.
مننه. زه لومړی خپل سلامونه تاسو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د تخار ولایتی شورا وای چې نن سهار 15 بجې وسلوالو طالبانو د چاهاب ولسوالۍ په څو استقامات باندې بریدونه پیل کړي وو چې په نتیجه کې وسلوات د چاهاب ولسوالۍ ښار ته ننوتی دي. د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی ازادي راډيو ته ویل چې د ولسوالۍ ودانۍ طالبان نیولې ده او ولسوالۍ له نیولو نه سوزول د امدارنګ د امنیت قومندانۍ ودانۍ نیولې ده. دغه په وینا چې اوس مهال د ښار په دننه درنه جګړه روانه ده او دغه جګړې له کبله د چوکوشي او سرای رسیدم اور اخیسته ځینې دوکانونه هم سوزیدلې دي. په ورته وخت کې هغه خلک چې په جګړه کې پاتې دي البته په چا ولسوالۍ کې د 2000 راډیو ته ویل چې اوس هم په ښار کې
په دغه نښته کې چې شوي د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي چې مرګ ژوبله لري ډېره ده کمله څنګه ده؟
د مرچو په البته پښتنو کوله تروس پورې دوی وایي چې خلکو ته مالی او ځاني زیان نه اوښتې دي خو دقیق ارقام یې ښکاره نه کړه. په ورته وخت کې د تخار دیوالي ویان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې دوی په مکې ځواکونه هم سیمې ته استولي دي. هغه هم وایي چې د ښار په دننه جګړه جریان لري. هغه وویل چې د امنیتي ځواکونو په رسېدو سره به وضعیت تغییر وکړي. او بلې خواته ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان باندې چې کوي هغه بیا وایي چې دوی د چا ولسوالۍ نیولې ده او ادعا کوي چې ګڼ شمېر افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده.
ډېر ډېره مننه د ازادي راډیو همکار اجمل آرین و چې د تخار د چایاب ولسوالۍ په اړه راپور ورکوو چې دغه ولسوالۍ مرکز د طالبان لخوا په یو جګړه کې نیول شوی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
قدر من اوریدونکو اوس هم یو تفصیلی راپور په دې اړه لرو چې په امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي خو اندېښنې داسې موجودې دي چې کېدای شي یو شمېر ډلې د طالبانو له داعش ډلې سره یو ځای شي. په دې اړه خان محمد سین یو تفصیلی راپور برابر کړی دی.
په افغانستان کې د داعش او څو نورو تروریستي ډلو ګواښونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له وروستي کېدو سره بیا هم د یوې اندېښنې په توګه مطرح کیږي. افغان چارواکي هم په هیواد کې د دغو ډلو او په تېره د داعش فعالیتونه جدي او خطرناک ګڼي. د ملي امنیت د شورا ویاند کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل د سولې له موافقې وروسته له داعش سره د ځینو طالبانو یو ځای کېدل ممکن د هیواد لپاره د داعش ګواښونه جدي کړي.
ځینې وخت اندېښنې دا راپورته کېږي او جدي ډېر احتمال شته چې کله چېرې د طالبانو د سولې مذاکرات له امریکایانو سره کامیابېږي د دوی ځینې سترې ډلې داسې ونیسي چې له داعش سره لاس یو کړي. دا کار که کېږي بیا داعش په یو غټ تهدید باندې بدلېږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په قطر کې امریکایي چارواکو او طالب پلاوي د سولې موافقې ته د ژر رسېدو خبره کړې ده. که څه هم افغانانو ته دا یو ښه خبر ګڼل کیږي خو په افغانستان کې د طالبانو تر څنګ د ځینو نورو ترهګرو ډلو فعالیتونه د جدي اندېښنو سبب شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مخکې له دې ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 40 تروریستي ډلې فعالې دي چې د حکومت پر ضد جنګیږي. د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم عاسی وایي دغه تروریستي ډلې په سیمه او له سیمې نه بهر په لوړه کچه د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت لري او د دینی مشروعیت د بم جوړولو په روزنه او له خلیج نه طالبانو ته د مالی مرستو په جلبولو کې له طالبانو سره مرسته کوي. د ده په خبره د سولې له پروسې سره به د طالبانو له یوځای کېدو سره بیا هم طالبان د دغو ډلو پر وړاندې اقدام ونه کړي.
طالبا به حد وابستگی مالی و مهارت های نظامی
طالبان له دغو ډلو سره دومره مالی، مهارتي او مذهبي تړاو لري چې پر وړاندې به اقدام کول لري خبره وي. که طالبان د هغوی پر وړاندې اقدام وکړي د طالبانو په منځ کې به جنگ او جدال رامنځته شي.
د حقانی شبکه د عبدالمنان نیازی ډله، پاکستانی طالبان، جندله، لشکر طیبه، جیش محمد، اندیشه اسلام، جبهه پیامبر، نهاد الاسلام، د ازبکستان اسلامی حرکت، دعوت القرآن او نور هغه ډلې دي چې په افغانستان کې د طالبانو، داعش او القاعده ترڅنګ فعالیت کوي. همدارنګه د شرقي ترکستان جنبش، انصار الله او البدر تروریستي ډلې ګڼل کیږي. اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله سو میاشتې مخکې په افغانستان کې حزب التحریر هم د تروریستي ډلو غیر نظامی څانګه بللې وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای له طالبانو سره د دغه ډلو توپیر دا دی چې دوی له بهر راغلي لدې هواد بهر د سیمه په کچه پروګرامونه لري خو په افغانستان کې ولسی بنسټ ډیر کمزور دی د امنیتی چارو پوه مرزا محمد یارمند وای د دغه ډلو ریښې تر ډیره په پاکستان کې دي او له طالبانو سره د سولې له هوکړې وروسته به فعالیتونه نور هم پراخ شي د غور جنگیلی، چیچنی، پاکستانی، ازبک، عرب، ترکمن، تاجک، قزاق، قرغز او نور په دغه ډلو کې شامل دي. مرزا محمد یارمن وای دغه جنگیلی د افغانستان په ځینو برخو لکه بدخشان کې د شورویانو پر ضد د جهاد له وخته موجود و او حتی له ټولنې سره یو ځای شوي دي.
اینا به وطن خود رفته نمیتونند و زمان جهاد افغانستان آمده بودند.
دوی د افغانستان د جهاد پر مهار راغلي وو. اوس خپل